السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2019 کال د سپټمبر د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحا میرزاده ایم او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری کړه کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو اول خبرونه له فرخندې اسد نه اورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. نن په کابل کې په یو موټر بمی برید کې لس تنه وژل شوي او د سلګښتو زیات ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا یو ځایي عدالت نن د کوهستان په ویډیو سکینډل کیس کې دریو کسانو ته د ټولو مربند سزا اورولې ده. او ایران د برطانیې د تیلو د یو نیول شوي ټینکر د عملی اووه تنه خوشي کړي دي. د خبرونو تفصیل. نن په کابل کې یو موټر بمی برید شوی چې پکې لس تنه وژل شوي او دوه څلوېښت ژوبل شوي دي. دغه چاودنه پر یو چیک پوسټ شوي چې نږدې یې سفارتخانې، د نیټو دفترونه او نورې حکومتي ودانۍ پرتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي دغه پیښه سهار د لسو بجو وروسته د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د ششترک سیمې په عمومي سړک هغه وخت وشوه چې د چاودونکو موادو ډک ګاډي د یوې امنیتي پوستې سره نږدې چاودنه وکړه. د راپورونو له مخې چاودنه د نیټو د کوارټر سره نږدې ترسره شوې ده. چارواکي وایي په دغه پیښه کې د ملکي وګړو دولس ګاډي هم تباه شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو مشر ډاکټر محب الله زیر وایي په وژل شوو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمواري منلې ده. د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلې دي. پرون په اسلام آباد کې د ملاقات نه وروسته خبري غونډې ته په وینا کې شاه محمود قریشي وویل چې د سعودي عرب او اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو عادل الجبیر او شیخ عبدالله بن زید النهیان د عمران خان سره په ملاقات کې د کشمیر په معاملې خبرې وکړې.
دے وی ننز پا اعتماد سر ویلے شم چی کمی وسوسی او بہام و چی سعودی عرب او عرب امارات دا پاکستان سر ملگرتیا نکوی نو لدی ملاقاتو نورستو زپ ذہنی تو گے بالکل صفائیم چی اس حس ابہام نشتا.
بلخوا د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو بیان کې عمران خان ویلي چې سعودی عرب او متحده عرب امارات د کشمیر د معاملې په هوارولو کې مهم کردار لري. د خیبر پختونخوا یو ځایي عدالت د کوهستان ضلع په ویډیو سکینډل کیس کې د نن د زیارت په ورځ دریو کسانو ته د ټول مربند سزا ورولې ده او پنځه نورې د خوشي کولو امر کړی دی. په 2012 کال کې په کوهستان کې په یو واده کې د هلکانو جینکو یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه چې بیا وروسته د مقامي جرګې د فیصلې تر مخه په ویډیو کې د راغلو پنځو جینکو د مبینه وژنې خبرونه خپاره شول. وروسته د افضل کوهستاني په یو تن په سپریم کورټ کې دغه مقدمه لپاره غږ پورته کړ او د ککړو کسانو د سزا غوښتنه وکړه. افضل کوهستانی روان کال په ډزو وژل شو. د ده درې نور ورونه په 2012 کال کې د کوهستان د دغه ویډیو سکینډل د مخې ته د راتلو وروسته په 2013 کال کې په خپل کور کې وژل شوي وو. سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک په هریپور زندان کې له وزیرستانه د قومي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ سره لیدلې دي. پرون په دې لیدنه کې د افراسیاب خټک سره د قومي اسمبلی پخوانی غړي بشرا گوهر هم و. تر لیدنې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې افراسیاب خټک وویل چې د جیل انتظامی د ملاقات لپاره درې ګنټې په امنیتي پوسټه ایسار کړی وو او د اوږدو خبرو وروسته ورته اجازه ورکړل شوه.
ویدی بگین تا مونگا علی وزیر و پوست داور سر وریدن اگوی پخفال موقف بانده لکه سنگه چیز وزیدستان و غرونا کلا کلار دیده چه علی و محسن هم کلا کلار دیده او بینکل پخفال حق موقف بانده چه دی حق و دی انسانیت و سلیتو و رفتیا و دا پاره موقف احتیار کرده اگوی کلا کلار دیده.
د جنوبي او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ د مې پښپګويشتمه د خړ کمر د پیښغوست نیول شوی او پر ضد مقدمه درج شوې دي. تیر میاشت په بنو کې د ترهګري ضد یو عدالت په یو مقدمه کې د دوی ضمانت منزور او په یو بل کې رد کړ. په کوټه کې د ټرافیک پولیسو د ناسمې رویې خلاف ریکشو مالکانو او ډرایورانو احتجاج پیل کړی دی. د کوټې د ریکشو مالکانو اتحادي مشران وایي پولیس ته ریکشو ډرایوران زوروي او غیر قانوني جرمانې پرې لګوي. د یادې اتحادي یو مشر حاجي فضل محمد کاکړ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
موږ دا یو لوی روزګار دی د رخصوغه چې هغه موږ په خپل پیسو یې اخلو هر ځوان راوځي په هغه پسې کور پسې دی دا رخصه ولا بیزته کوي شخنزل ورته کوي نو په دې وجه باندې نن موږ کوټه شهر مو جام کړی دی رخصه ولا په خپل ارتال کړی دی.
بلخوا د کوټي خار د ټرافیک چارواکي وایي د رکشو ډرایوران د ټرافیک د اصولو پابندي نه کوي او ځینې خلک بغیر د قانوني لایسنس رکشې چلوي نو ځکه پرې جرمانه لګول کیږي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لخوا جاری کړل شوی یو خبر پاڼه وایي نن په کابل کې په یو کاروای کې دوه بهرني پوځیان وژل شوي دي. په وژل شو کې یو پوځي د امریکا او بل د رومانیا دی. د ننګرهار د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیر شپه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د مجبور آباد سیمه کې عملیات ترسره کړي او د یوې کورنۍ څلور تنه یې وژلي دي. د ملي امنیت ریاست له لورې رسنیو ته پاستول شوي پیغام کې بل شوي چې وژل شوي کسان د داعش وسلوالو پورې تړاو لرلو. بل خوانن سهار د وژل شوو کسانو مړي د ولایت مقام مخې ته یوړل شول او کورنۍ یې له حکومت غوښتنه وکړه چې د بېګنا ځوانانو وژونکو ته د سزا ورکړل شي. دغه وژل شوي څلور تنه وروڼه وو او کورنۍ یې وایي چې بېګنا وژل شوي. د ننګرهار د والی ویان هم رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل شوی کسان بې ګناه وو. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د وژل شوو کورنۍ ته ویلي چې د پیښې د سیړلو په مخه یې له مرکزه یو پلاوی راغوښتي او که د وژل شوو ځوانانو بې ګناهي ثابته شوه نو ذمهوارو ته به یې سزا ورکول کیږي. او بل خبر دا چې د ایران په ولکه کې د برتانی د تیلو د یو ټینکر مالک وایي چې دغه ټینکر اوبه غړي خوشي شوي او یو محفوظ ځای ته روان شوی دی. دغه ټینکر د 13 جولای په میاشت کې ایران نیولی وو. د برتانی د تیلو په دغه ټینکر کې د مختلفو هیوادونو ډیر ویش کسانو کار کوو او له هغې دوه اونۍ وروسته د هرمز په تنګي کې ونیول شو چې کله برتانی د ایران د تیلو یو ټینکر په مبینه توګه پر شام د بندیزونو د سرغړاونو په تور په جبرالټر کې ونیوو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس هم د کرنسی وبای او موسم حال د سراج صحیر نور.
نن د زیارت پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپی ډیر پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپی اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپی او په 1.90 روپی. یو یورو په 1.10 روپی او یا پیسې او په 1.20 روپی سلويخت پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپی سلويخت پیسې او په 2.60 روپی اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپی ډیر پیسې او په 1.60 روپی شپږ پیسې. او یو افغاني په یو روپی 3.90 پیسې غستل کیږي او په 1 روپی 95 پیسې خرڅول کیږي. او 2.65 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 2.40 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 30، بنو کې 29 او 26 او کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کابل کې نن سهار یو موټر بم چاودنه شوې ده. درته معلومات ترکو. د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو بارنو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې له پاکستاني او چارواکو سره ملاقاتونه کړي. شنون کی سوای
دا د داسي ملکونو دي چې د کشمیر په معاملہ کې ډېر خرول لوبول شي ځکه چې د هندستان په دوه ملکونو باندې ډېر لوی اقتصادي انحصار دی.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرانو او ترانسپورټرانو اتحادیو پر لوی لارو له مالوړونکو گاډو څخه د رشوت اخستو په وړاندې د وزیر اعظم عمران خان د اقدام هرکلی کړی.
دوی څلور پنځه لکه روپۍ هفته په ولادت دا وته چې کوم کسان به ودرالي او په 25 زره به دغه جو بوتات کړي.
پاکستان پولیس خو هغه څوک دي چې پستر ګذرنه وځي.
په کورمه کې د محرم د میاشتې لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي
زاحت شوت ان شاء الله شتونه واغه موږ به یو حکومت خپل ریټ قائم دی. دلته مطلب دی چې خپل حکومت سکیورټي اولی سټګو باندې سکون واجبوتی هغه ان شاء الله دینه مخکې سر تر سوري دي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. تاسو چې څنګه په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په مرکز کابل کې نن سهار موټر بم بریچ شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال حسیب الله تلاش را سره دا وخت ټلیفون په لاین دی. ورته ستړي مشه وایو تلاش صاحب، که د بریچ په اړه را سره تازه معلومات هم شریک کړئ.
ډېر زیاته مننه تاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. کابل ښار کې موټر بم چاودنې لس تنه ووژل او 23 تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی د دغه شمیرو په تایید سره وایي یو ټونس موټر د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې مربوطاتو کې عبدالحق څلورلارې ته نږدې چاودنه کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په مړو او ټپیانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. د دغه پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې او ادعا کړی چې بهرني ځواکونه د استخباراتو د نظام قرول مخته هدف ګرځولې دي.
سمه
په دې اړه باندې مهرباني.
جی، که د دې سیمه په اړه راته وایي، دا کومه سیمه چې تاسو یاد کړه، دویم مکرویانو د مینس په سړک تاسو یې چوشوا، نو دا سیمه څنګه دا امنیت لپاره والتی سه اقدامات اخستل کیږي عموما؟
دا د سیمه ته چې د دوه مو دریم مکرویانو ترمن سړک دی، د عبدالحق څلورلارې تر نږدې دغه سیمه کې د شجرک په نوم سیمه ته یو سړک دننه کیږي چې په دغه سیمه کې د ځینې بهرني دفترونه، ځینې ملکی کورونه او ځینې داسې اورګانونه هم شتون لري چې د دغه سړک پر سر باندې چاودنه شوې ده.
سمه ده. او عموما دلته زیاته لکه امنیت کلکوي
تر ډیره پورې؟ هو، دلته امنیت ډیر جدي وي. دغلته په سړک په پیل کې یو امنیتی څارونکو پوسټه ده چې بریت هم دقیقا په همدغه امنیتی ځواکونو د پوسټې سره شوې ده.
ډیره ډیره مننه حسیب الله تلاش چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو بارنو چارو وزیرانو پرون د اسلام آباد سفر وکړ او له پاکستاني او چارواکو سره زیاتره خبري د هند تر انتظام لاندې کشمیر پاړه وکړي. روسه د خبري هونډه پر مهال د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل چې د عرب مشرانو له سفر سره هغه ابهام ختم شو چې ګواکې د کشمیر په مسله کې هغوی له پاکستان سره ملګري نه دي. سراج زهیر له اسلام آباد تفصیل لري.
د شورو پورس د پاکستان په یو ورځنی لند سفر کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر او اماراتي خارجه وزیر شیخ عبد الله بن زاید په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او خارجه وزیر شاه محمود قریشی سر ملاقاتونه وکړل. له ملاقاتونو وروسته خبري غونډه کې خارجه وزیر شاه محمود قریشی وویل پاکستان د کشمیر په مسله د عرب ملکونو خارجه وزیران خبر کړه او له دې وروسته هغه ابهام ختم شو چې ګنی سعودي عرب او امارات د پاکستان ملګرتیا نه کوي.
اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو وسوسے تھے، وہ جو ابہام تھا،
دے وئی ننز پہ اعتماد سر ویلے شم چی کمی وسوسی او ابہام وہ چی سعودی عرب او عرب امارات دا پاکستان سر ملگرتیا نہ کبھی نو لدی ملاقاتوں نو رستو زپ ذہنی تو گے بالکل صفائیم چی اس حس ابہام نشتا او انشاءاللہ دا تیر اختنو پرنگ بدوی مونگ نمائیو سکوی اوی طول صورتحال وقتلو اوی ویل چی دا پاکستان سر زمون کم تعلقات تی اغبل رنگ دی
ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اور نوعیت کے ہیں.
مشال ریڈیو چی ددی دورے پاڑا پا پیخور کے دا بہرنو او سیاسی چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام نو پختل نو هغه وی د عرب ملکونو د پاکستان او هند سره خي اړیکې دي، نو کولی شي چې دا مسله هوار کړي.
د دوه داسې ملکونو د شدید کشمیر په معاملې کې ډېر خرول لوبول شي، ځکه چې د هندستان په دې دوه ملکونو باندې ډېر لوی اقتصادي انحصار دی. نو زه خدا غنم زه خوشبینه مچ دا د دې د دوره د کشمیر په معاملې کې ډېر ګټور وي، د د پاکستان لپاره او بل دا چې کم او تاو تری خواله راغلی وو د هندستان وزیر اعظم ته ایوارډ ورکولو نو ان شاء الله هغه هم ختم شي.
همداشان په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار او د بهرنو چارو تزیه کار ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل د دې مسلې سره یوازې د هند او پاکستان امن نه بلکې د عرب ملکونو مفادات هم تړل شوي. نو ځکه دا دواړه خارجه وزیران په یو وخت په یو جاز کې پاکستان ته راغلل.
غواړي چې دا مسله د منځه ووځي که نوي نو دا تش د پاکستان او د هند لپاره نه بلکې د ټول ریجن لپاره چې په هغه کې میډل ایسټ هم راځي ډېره د خطرې خبره ده. او بله خبره مهمه خبره چې هغه طرف ته ډېر کم د خلکو خیال وي په سعودي او په یو ای کې د هند او د پاکستان ډېر زیات خلک نو که هلته بد امني راغله نو هغوی ته به د کور مسله پېښه شي. کشمیر خبره ده سیریس مسله ده ګمان کوم د دې ځای نه شاید هند ته به ځي مودي سره به خبره کړي.
د هند حکومت د اګست په 15مه د خپل آئین آرټیکل 370 په ختمولو د کشمیر نیم خپلواک حیثیت ختم کړي او پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانونو خلاف ورزي کړي او دوی به په هر نړیوال ډګر په دې اړه غږ پورته کوي خو بیا هندوستان دا خبره ردوي او وایي دا یې کورنۍ معامله ده.
اسوسییټډ پریس اژانس اسلام آباد ته د سعودي عرب متحده عرب اماراتو د خارجه وزیرانو د شورو رسی سفر په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د پاکستان حکومت ویلي چې دواړه هیوادونه به د کشمیر په مسله د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي په کمولو کې رول لوبوي. په عین وخت کې د پاکستان پوځ ویلي که د کشمیر مسله په سوله ییزه توګه حل نشوه نو د هند پر ضد به د جګړې لار خپله کړي. د لیکنې مهم ټکي له هارون باچا اورو.
د اسوسییټډ پریس اژانس لیکنه وایي سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د شروع پر خپل جګپوړي ډیپلوماټان اسلام آباد ته ولیږل چې د کشمیر پر مسله د پاکستان او هند تاوتریخوالي په کمولو کې رول ولوبوي. له هغې وروسته چې هندي پارلمان د تیر اګست میاشتې پر 15مه د جموں او کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت ختم کړ پر پاکستان کې د هند ضد احساسات سیوا شوي دي. د هند حکومت په سمدستي توګه په کشمیر کې کرفیو ولګوله چې لا هم جاري ده. د هغه سیمې پر اوسیدونکو د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تړل شوي دي. لیکنه کاږي عرب ملکونو د کشمیر پر حالاتو خاموشي اختیار کړه او دا ځکه چې له هند سره هر کال عربونه ډالر تجارت کوي. پاکستاني چارواکو ویلي د سعودي او متحده عربي اماراتو د خارجه وزیرانو اسلام آباد ته سفر د دې ښکارندوی کوي چې یا دواړه هیوادونه د کشمیر په معامله کې د پاکستان د دریځ ملاتړ کوي. اسلام آباد ته د عرب وزیرانو د الوتکې له رسېدو لږه شیبه مخکې د پاکستان پوځ ویان په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل که د کشمیر مسله په سوله ییزه توګه حل نشوه نو پوځ به تر هغې چې ټولې ګولۍ خلاصې او ټول سرتیري قرباني شوي نه وي د هند پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. دواړو ګاونډي او اټومي وسلې لرونکو هیوادونو په 1970 زیږدیز کال کې له برتانیا د آزادۍ ترلاسه کولو وروسته درې جنګونه کړي چې دوی د کشمیر پر سر ول. د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو وزیرانو په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم او د هغه هیواد له خارجه وزیر سره ولیدل. تر دې لیدنو وروسته د پاکستان حکومت په یوه اعلامیه کې وویل سعودي او متحده عربي امارات به د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په راکمولو او په سیمه کې د امن د یوې فضا رامنځته کولو په چارو کې مرسته وکړي. د لیکنې تر مخه د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو د اقدام دفاع کړې او د هغه ملاتړ یې هرکلی کړی دی. هند پاکستان په کشمیر کې د هغې ډلو د ملاتړ لپاره تورنوي. اسلام آباد دا تور ردوي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم له کراچۍ نه تر تورخم او چمن پورې په لویو لارو لګاړو څخه د رشوت او باج اخیستو پر ضد اقدامات وغږ کړي دي چې د هیواد او افغانستان ترانسپورټرانو او سوداګرانو یې هرکلی کړي. وزیر اعظم عمران خان پرون په یو بیان کې اړوند چارواکو ته د اکتوبر تر 15مې پورې وخت ورکړي چې پر لویو لارو پوستې کمې کړي او د باج اخیستو مخه ونیسي. په امیر ساحل موضوع ته کتنه کړي.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرانو او ترانسپورټرانو اتحادیو پر لویو لارو او بندرونو له مال وړونکو ګاډو څخه د باج او رشوت اخیستو پر وړاندې د وزیر اعظم عمران خان د اقدام هرکلی کړی دی. دوی د سپتمبر پر 14مه مشال راډیو ته ویل حکومت دې د مال وړونکو ګاډو تګ راتګ لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. د سپتمبر پر 14مه د وزیر اعظم له دفتره په خپور بیان کې اړوند چارواکو ته امر شوی دی چې له کراچۍ څخه تر تورخم او چمن پورې له مال وړونکو ګاډو څخه د ناقانونه پیسو اخیستو ضد د اقدامات وکړي او پر لویو لارو دې د پوستو شمیر کم کړي. وزیر اعظم دا فرمان پر داسې مهال خپور کړی چې اسلام آباد د سپتمبر له 2مې راهیسې د تورخم ور د څلوري ساعته تګ راتګ لپاره پرانیسته دی چې موخه یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاتول دي. شاکر اپریدی د خیبر ترانسپورټرانو اتحادیه مشر دی چې په خوای له کراچۍ څخه د تورخم لاري افغانستان ته مالونه وړل او هلته د ناټو او امریکایي سرتیرو لپاره تیل هم انتقال کړي. دی وایي اوس مهال یې ګاډي بیلابیل شیان افغانستان ته برآمدوي. اپریدی وایي په خیبر کې د کسټم او خاصدارو په ګډون بیلابیل خلک لګاړو څخه د لوړپوړو چارواکو په نوم پیسې اخلي.
افسرانو جوبونه دی هغه به یو کس ودرلې او پټک باندې ویل وی چې یار زه د پلانی چیف سیکرټری یا پلانی سیکرټری او یا وزیر اعلی ورور یا د گورنر ورور یا ترز وای د کوم غاټو غاټو ودو باندې به خلک ودرلې او درې څلور پنځه لک روپۍ هفته به غولت نه او دا چې کوم کسان به ودرلې او 50 پته زره به دغه جوبوت اتلې.
د وزیر اعظم په بیان کې هم دا خبره تایید شوه چې لړګاډو څخه د باج او رشوت پیسې پر بیلابیلو سطحو په لوړپوړو چارواکو کې ویشل کیږي. حاجی جمال تڼۍ په خوست کې د سوداګرانو د شورا یو مشر دی چې له پاکستانه وړه غوړی بورا یا چینی او ګوړه افغانستان ته درآمدوي. دی وایي د دواړو هیوادونو پر پاټکونو او پوستو د ګمرک او امنیتي کارکوونکو یو کړۍ فعاله ده چې هیڅ ډرایور آزاد تګ راتګ ته نه پرېږدي.
یو کړۍ ده هیڅ سوداګر به ستونزې نه دی پرېښی، ډرایور یې به ستونزې نه دی پرېښی. چې واسي رسیږي په موټر سره اندر نه اخلي که پرتخ کې برابر شوي او گمرخ کی چواس رسیدی یو لکم در ناخلی 500 درام در ناخلی دا افغانستان داخلی موضوع مدر تو کلا کلا چه ای خواتا وقت پاکستان دا پاکستان پلیس خو آغا چوک دی چه پستر گو در نوزی.
شاکر اپریدی وای ترانسپورتران لسند و پنجاب اکثر پا آسانه تیریگی خو چل پی خور خیبر تا داخل شی نو تر تورخم پوری لزگو نظر روپای رشوت ور کبی. دای تور پوری کبی چه پا افغانستان که لپاکستانی و دریورانو چخا لا زیاد پیسی اخیستل کیگی.
دا پی خور دا بندره نوانستا و دخپل دا تورخم دا بندره پوری بانا بی نوار چه دا گیت پاس ہے و دا بلانای پتک تای خو پا هر حال دا منگ نا پینزه ایشت زور نوانستا دا دیش زور روپو پوری افغانستان کی پتورخام کیم داول دے لگا پا پاکستان کی صرف خیبر جنسے کے داول دے خو باہر حال پا افغانستان والا چیز منگنا یقین وکا چیز پاکستانیانو نا دوی گو تیرے پاسی دی آغا چی پچو کی ونی وی کپا لازارا کی ونی وی او کپا دوازارا کی گیر کری.
پر دی موضوع مو پا ننگرار کی لولایتی چارواکو او دا گمرک لمشرانو سر رابطی وکڑی خبری علی نشو. البته دا 2019 زیگیز کال دا جنوری پر اتما پا خوست که چارواکو دا گمرک و کارکون کی دا رشوت اخیستو پا تور نیولی ول. حاجی جمال تڼۍ وای په افغانستان کې یوازې حکومتي کارکون کی ندی بلکې د لوګر او کابل پر لوی لار د وسلوالو په نوم هم لډریورانو څخه پیسې اخیستل کیږي. د تڼۍ په خبره هغوی بیا ډریورانو ته د ټلیفون شمیره ورکوي چې په اسانۍ مال ورسوي.
طالب په شکل سړی ورته راځيږي هغه کطالب یو کغلی ورته وای چې دغه د 5000 پرچو واخله الانبار شمیره د ټلیفون واخله کبه د شمیره څوک مشکل ته تجردل زنګ وها موږ د خدمت کوي.
افغان حکومت هم د کابل او لوګر پر لوی لار د خلکو او مالوډونکو گاډو ستونزې منی او د هواري لپاره په می میاشت کې د لوګر په مامداغې او برکی برک ولسوالیو کې پر سړک اضافي امنیتی پوسټې جوړ کړي. د چارواکو په خبره د خلکو ساتنې او آزادانه تګ راتګ لپاره وخت په وخت په بیلابیلو ولسوالیو کې چاڼیز عملیات کوي. اخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیان کې امر کړی چې چارواکي دي د اکتوبر تر 15 ل کراچۍ څخه تر تورخم او چمن پورې پر لارو د باج او رشوتونو اخیستو په اړه پر شواهدو ولاړه سروې وکړي او د پایلو رپورت دی ورکړي. بیان وایي د امنیت او نشئی موادو قاچاق مخنیوي په مخه پر لوی لارو لګاړو پیسې اخیستل نه یوازې خلکو ته سرخوګي جوړوي بلکې ټولنه په فساد اخته کوي او د حکومت او هیواد د بدنامۍ لامل کیږي. وزیر اعظم امر کړی دی چې لوړپوړي چارواکي د پر لوی لارو د څار نظام نور اغیزناک کړي. بیان زیاتوي چې که د اکتوبر تر 15 پورې پر سړکونو د رشوت اخیستو مخنیوي ونه شو نو وزیر اعظم به د صوبې د چیف سیکرټریانو د پولیسو او نورو اړوند ادارو مشرانو ضد اقدام کوي. خوشاکر اپریدی وایي دا اقدامات پر خپل ځای که حکومت د خاصدارو او پولیسو تنخواګانې زیاتې نه کړي له ډریورانو څخه د پیسو اخیستو عمل نشي درېدی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک له وزیرستان د قومي اسمبلی استازو د پښتون ژغورنې غورزنګ لغړو علي وزیر محسن داوډ سره پروند هری پور په جیل کې ملاقات کړي. تر لیدنې وروسته افراسیاب خټک مشال ریډیو ته ویل چې په هیواد کې ټول جمهوریت خوخي دوی سره ولاړ دي. علي وزیر او محسن داوډ د مې پښپګوښټمه د خړ کمر په خیرستانه نیول شوی او ور باندې مقدمه جوړې شوې وي. خو تیر میاشت عدالت په یو مقدمه کې د دوی ضمانت منزور کړ او په بل مقدمه کې رد کړ. نور تفصيل ګلای ازرا کوي.
پخوانی سینیٹر او د سیاسي چارو شنن کې افراسیاب خټک علي وزیر او موسن داور سره په هری پور زندان کې لیدل دي. افراسیاب خټک بیګا مشال لټو ویل چې د هری پور زندان چارواکو په لومړي سر کې دوی ملاقات ته نه پریخو دوه خو د درو غنټو انتظار روستو ورته اجازه ورکړل شو. دوی زیات کړه
دوی بګا ته مونږه علي وزیر او موسن داور سره ولیدل. هغه په خپل موقف باندې لکه څنګه چې د وزیرستان غرونه کلا کولار دي ځکه علي موسن کلا کولار دي او بالکل په خپل حق موقف باندې چې د حق او د انسانیت او سړیتوب او رښتیا او د پاره موقف اختیار کرے وی سارے کلا کلار دا ایک حد خبر ابو او بند شی امید دے چے نیتہ وہ قانونی طریقے سرا دے جے نہ بار راس لو موقع ملو شی او خلق وقت چولار دی وزیرستان خلق وقت چولار دی ټول پختانہ وقت چولار دی پچھ پاکستان کے وہ جمہوریت خو خون کی ردی شاہ تا اولاد
دا پارلیمان دوڑ غڑی د مئی پ شپک وشتم د شمالی وزیرستان پ خلق مر کے د ڈز تر حق پی خیرستو نیول شوی ول چے فوج او پختون ژغورن غورزنگ ی پڑا پریو بلا چوی پر ہا غورس د فوج لوینا سرا سم پ سرتیرو تر بری درستو په زوابی ډزو کې درې کسان وژل شوی او لس زخمیان ول. خو غورزنګوی د سرتیرو په ډزو کې 14 کسان وژل شوی او تر سلويختو زیات ژوبل شوی ول. علي وزیر په هغه ورځ نیول شوی وو او موسن داور درستو ځان پولیسو ته سپارلی وو. دواړه له هغه وخت راځي بنديان دي او د خوشی کول لپاره یې د بنو عدالت د اگست په 14مه د درخواست اوریدنه وکړه چې پکې په یو مقدمه کې ضمانت منظور او د خلکمر په پیښه کې رد کړ. د دوی وکیل لطیف افریدی بیګا مشال اړتیا ویل چې یوازې په یو مقدمه کې ضمانت پاتې دي او په دې لټکي درخواست ورکړی دی.
ایف آی آر نمبر 14 چې پاره کې مرګونه هم شوي دي، پاره کې زخمیان هم شته، پاره کې دہشت گردی دفم شتا، پاره کې د حکومت خلاف د بغاوت او د جنگ کولو دفم شتا. نو پاره کې به دې کیس په های کورټ کې مونږ کوو او لا پکې تاریخ منتنه معلوم او کې دي چې پرې سالو د سالو ورځې کې مقرر شي. نو پسته به د دوی دا پتول دي چې دغه نور کې شنو واړو واړو کې شنو دي یا پکې خلکو ضمانت خلاصوي یا پکې خلاصيږي. د دې پکې اس کې به مونږ بحث کوو په های کورټ کې او بل څه به پسې وو.
داول او وزیر پرځان لګیدلی تورونه ردوی او د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن پیپلز ګوند په ګډون یو شمیر سیاستوالان وی ل سپیکر اسوز علي غوښتنه کړي چې دواړه د قومي اسمبلی غونډه ته وروبولي. خو سپیکر اسد قیصر وای موضوع د قانوني چارو وزارت ته سپارلی. د دواړو د خوشی کولو لپاره سوز علي په سیمه کې پراخ مظاهره هم شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کوټه کې نن د ریکشو مالکانو د پولیسو خلاف هړتال کړي. دوی خپل ریکشې درولي او احتجاجي غونډه کړي دا تور لګوي چې پولیس دوی بې ځای تنګوي او ورڅخه رشوتونه اخلي. خو پولیس بیا دریس لري چې د ریکشې مالکان د ټرافیکي اصولو خیال نه ساتي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
په کوټه کې د رخصو د خوندانو د اتحادیې لورې د احتجاج لړۍ پیل شوې ده. د دوی وینا ده چې په کوټ ښار کې ټرافیک پولیس دوی بې ځایه زیات ځوروي. په دې ترڅ کې د یاد سوي اتحادیې مشر اجی فضل کریم کاکړ وینا وه.
زموږ ځوانان ډېر روزګار دي، اوس په کوټه کې یو کارخانه وای بیا خبر زموږ دا یو لوی روزګار دی. د رخصو چې هغه موږ په خپلو پیسو یې اخلو، هر ځوان راوځي په هغه پسې کور پسې دی، دا رخصې والا بې عزته کوي، شخنځل ورته کوي. نو په دې وجه باندې نن مش غټه شهر م جام کړی دی، رخصه ولا په خپل ارتال کړی دی.
دغه ډول د رخصه زیاتره ډرایوران تور لګوي چې په کوټ شهر کې ټرافیک پولیس نه هواز دوی زیات زوروي، بلکې د دوی څخه رشوت او په ناقانونه توګه جرمانه هم وسلوي.
معلوم څه دی محمد حسین دی یو وار مش ټول په فون ولګوي، مش په فون ولګول بیا و مش ته وویل چې دا شی خلاص کی، دا شی مر نس خلاص اول مر وشاته رقم رقم خلک شینې غلک شینې او چا سره دښمنی هغه
روپیه ضروري پیڅلويش زرس نو دوی خپل دوه نمبر رخصه چلی هغه چې په کوم شتاب ولاړی موږ بیا په هغه شتاب نه پریږدي. نو لہذا زموږ حکومت سره دا مطالبه ده چې دا دوه نمبر رخصه دي ختمي کړي.
دوی د هغه ځینو ټرافیک سرجنټانو په ضد هم د حکومت څخه د ګامو پورته کول غوښتنه کوله، کوم چې دوی زیات تنګوي. بل خو د ټرافیک پولیس لخوا ویل شوی دی چې په کوټ شهر کې زیاتره رخصه چلونکي بې تعلیمه او دوی د ټرافیک پر اصول باندې نه چلیږي، چې لامل یې په کوټ شهر کې هر ورځ د سهار څخه نیولې بیا تر ماښام پورې پوری ټریفیک بند یا هم ډیر قرار وی. خود ایس ایس پی ټریفیک نظیر کورت پوینا چې په کوټ شهر کې دا وخت یو لزر اته سو رخصې لایسنس لري او داغه څخه څو چنده زیاتې رخصې په ناقانونه توګه د کوټ شهر پر سړکانو باندې چلیږي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
تان دی هله
په یوونی مو بجا
ټولنیزي شبکې او سخدریزي
په پاو کم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم 4 بجو
حجره
په 4:30 بجو د مازیګر 5:30 بجې او شوې لند خبرونه ل فرخنده اسد ناورو. نن په کابل کې یو موټر بمی برید شوی چې پکې لس تنه وژل شوي او 200 نور ژوبل شوي دي. دا 14 پر یو چک پوسټ شوی چې لیک دی سفارتخانې د نیټو دفترونو او نورې حکومتي ودانۍ پرتې دي. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمہواري منل ده. د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره د دلی پرون په اسلام آباد کې د ملاقات نه وروسته خبرې غونډې ته په وینا کې شاه محمود قریشي وویل چې د سعودي عرب او اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د عمران خان سره په ملاقات کې د کشمیر په معاملې خبرې کړې دي. د کوهستان په یو ویډیو سکینډل کې د بشام یو عدالت ته زیارت پورس ته درو کسانو ته د ټولمری بند سزا ورولې او 15 نور یې بری کړی دي. په 2012 کال کې په کوهستان کې په یو واده کې د هلکانو جنکو یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه چې بیا وروسته د مقامي جرګې د فیصلې تر مخه په ویډیو کې د راغلو 15 جنکو د مبینه وژنې راپورونه هم خپاره شول. سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک په ریپور زندان کې د وزیرستان د قومي اسمبلې د غړو علي وزیر او محسن داور سره د دې پرون په دیدنه کې د افراسیاب خټک سره د قومي اسمبلې پخوانی غړي بشرا گوهر هم و. په کوټه کې د ټرافیک پولیسو د ناسمې رویې خلاف ریکشو مالکانو ډرایورانو احتجاج پیل کړی دی. د کوټه د ریکشو مالکانو اتحادیې مشران وایي پولیس د ریکشو ډرایوران زوروي او غیر قانوني جرمانې پرې لګوي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لخوا جاری شوی یو خبر پاڼه وایي نن په کابل کې په یو کاروایي کې 2 بهرني پوځیان وژل شوي دي. په وژل شو کې یو پوځي د امریکا او بل د رومانیا دی. ترنګرهار د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تر شپه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د مجبور آباد سیمه کې عملیات ترسره کړي او د یوې کورنۍ 4 تنه یې وژلي دي. د دغه کورنۍ غړي وایي وژل شوي کسان بې ګناه دي. او د ایران په ولکه کې د برتانیې د تیلو د یو ټینکر مالک وایي چې دغه ټینکر اوبه غړي خوشې شوي دي او یو محفوظ ځای ته روان شوي دي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال سیرال زهیر یې درته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې لیکي په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو یو وار بیا په حکومت د نیوکو لړۍ پیل کړي او د حکومت لخوا په هغه څلور صدارتي حکم نامو یا آرډیننس نیوکه وکړي چې د صدر عارف علوي لخوا لاسلیک کړي شوی وي. ادارې وایي که څه هم په دې کې هغه د قرضو د معاف کولو آرډیننس نه شامل او بیا هم اپوزیشن د حکومت د دې اقدام پر ضد یو موټی وو او د نهي پورس د سینټ په غونډه کې د حکومت په دې اقدام سخت ټکونه وکړه. ادارې وایي که وکتل شي نو د پاکستان تحریک انصاف حکومت لپاره سینټ کې یو بل پاس کول ممکن نه دي. نو په دې وجه دوی دا قسمه صدارتي آرډیننسونه جاری کوي او په کال 2013 د دسمبر په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان په خپل هم ویلي وو چې د غوړي صدارتي آرډیننسونو ته اهمیت ورکړي شي. ادري اخر کې وایي په داسې حال کې چې وزیر اعظم دا ګام پورته کول غواړي نو ورله به د اپوزیشن ګوندونو د مرستو ضرورت وي او د اپوزیشن سره د خبرو کولو معنی به دا وي چې د دوی د مشرانو پر ضد د درغلیو کیسونه بند کړي شي. نو د لپاره به وزیر اعظم ته د لوی بدلون ضرورت وي. جنگ رس پڼخ پرې دریا کې وای دا وخت د نړۍ سترګې د افغانستان د امن په عمل او د کشمیر په مسله ورخښې دي او د دې د حل لپاره برتن کې اونې اسلام آباد د سفارتي حلو زلو مرکز وي. دریا وای پاکستان یو وخت د کشمیر په معاملې نړۍ خبرول غواړي او بل طرف ته افغانستان کې د امنیت په ځای کولو لپاره د سمودي راسي خپل کردار لوبوي. دریا وای د کشمیر په مسله د سعودي عرب او اماراتو خارجه وزیرانو د پاکستان دوره وکړه او ژمنه کړې چې د دې مسلې په حل کې به کردار ادا کوي. بل طرف ته وزیر اعظم عمران خان او شاه محمود قریشی د نړۍ د مشرانو سره هم په رابطه کې دي او د کشمیر په معاملې نړۍ د خپل دریځ نه خبر کړي. اداري اخري کوي په اسلام آباد کې سلا او مشورې ډېرې د اهمیت وړ دي. او بل دا چې دارنګ رابطه په 28 ستمبر کې دونکو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د پاکستان لپاره هم ډېرې ضروری دي. لپیخور خبریدونکي اجرس پنخپلې اداري کې وایي پاکستان د هندستان نه د دوايانو او طبي آلاتو په درآمد کولو بندیز لګولې وو، خو دغه فیصله بیا د انساني ښېګڼې لپاره بیرته واغسته. اداري وایي دا د حکومت ښه فیصله ده، ځکه چې دا د انساني ژوند سره تړلې معامله ده. خو د دې سره سره باید چې حکومت په ملک دننه د طبي آلاتو او د دوايانو کارخانو لخت زیاته توجه ورکړي او د دې سره سره چې دوی ته اسانه هم ورکړي چې دوايانې پارزان نرخونو خلکو ته ترلاسه کیږي. اداري اخري کوي حکومت له پکار دي چې په مارکیټ د نظر ساتلو لپاره اقدامات وکړي او دا خبره هم باوري کړي چې ډاکټران مریضانو ته غیر معیاري دوايانې ونه لیکي، نو هله په پاکستان کې دننه خلک خپل دوايانو ته اهمیت ورکوي.
دسیم حالات او د نړۍ مطبوعات. ګارډین رسپانې په یو مقاله کې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې په اړه د امریکا د نهو پخوانیو سفیرانو څرګندونو ته کتنه کړې ده. بلخوا فورن پالیسي مجلې کې د هند آسام صوبې شاوخوا 19 لکه وګړي د هندي وګړو د رجسټر کولو قومي ادارې د هیواد د شهریانو په حیثیت نه دي رجسټر کړي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. ګارډین رسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا زیاتره پخوانی سفیران له دغه هیواد د خپل ځواکونو وستلو پاړه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو امریکایي تګلاره باندې تنقید کوي. دوی خبرداري ورکوي چې دې سره په مکمل ډول د کورنۍ جګړې ګواښ پیدا کېدی شي. د دوی دا څرګندونې له هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلي چې د امریکا او طالبانو مرکچیانو په اصولي توګه د سولې په تړون موافقه وکړه. دغه خلاص لیک چې اټلانټیک کونسل خپور کړي پکې د امریکا نه هو پخوانیو سفیرانو چې پکې د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هم شامل دي ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو ملاتړي دي. پر دغه لیک دستخط کوونکي په کابل کې د امریکا په سفارت کې د 200 کالو تجربه لري. په دې کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال او د امریکا د استخباراتو لومړی مشر جان نیګروپونټي هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د تیر کال راهیسې له طالبانو سره په خبرو اترو بوخت دي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو پاړه له دغه ډلې سره موافقې ته رسیدلې دي، خو په دغو خبرو اترو کې افغان چارواکي نه شامل. روانه اونۍ د موافقې دغه مسوده افغان ولسمشر اشرف غنی ته وښودل شوه. دغو امریکایي پخوانیو سفیرانو ویلي د طالبانو لخوا افغان حکومت سره د خبرو اترو نه انکار او د امریکا ګوډاګي بلل د دغه حکومت لپاره نقصان رسوونکې خبره ده. دغو پخوانیو سفیرانو ویلي که امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو موجودګي غواړي او کنه، خو په کار نه ده چې افغان حکومت له دغو مذاکراتو بیا لوساتل شي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي د خالی پورس د هند آسام صوبې 19 لک اوسیدونکو ته معلومه شوه چې د هیواد د وګړو په حیثیت نه دي رجسټر شوي. په دې سره دا ګواښ پیدا شوی چې دا خلک کوم ریاستونه لري. دا کار د هندي وګړو د رجسټر کولو قومي ادارې NRC دی چې په آسام صوبه کې د هندي وګړو پته ولګوي. په 1947 کال کې د تقسیم په وخت او بیا په 1971 کې مشرقي پاکستان بنگلاديش ګرځېدو په وخت دغلته په ګڼ شمیر کې خلک ورغلیو. آسام له بنگلاديش سره پوله لري او هلته د 23 ملیون اوسیدونکو دریو کې یوه برخه مسلمانان دي. NRC اول په 1950 کال کې د آسام اوسیدونکو بهرانیان ګرځولي، ځکه چې د هغه ځای اوسیدونکو نشي ثابتولی. آیا د بنگلاديش لخوا په 1971 کې د ازادۍ اعلانولو مخکې دوی دغلته آباد وو او کنه؟ د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روان کال په انتخاباتي کمپین کې د NRC د جدید کولو ژمنه کړې وه. مجلې کې هغه خلک چې د NRC په فهرست کې نه دي شامل نړیوالو عدالتونو ته مخه کولی شي، خو دا کار خای ګرانوي. حکومت د غنور لسلکو خلکو ته یوازې 140 ورځې ورکړي چې په صوبه کې د پاتې کېدو لپاره اسناد برابر کړي، خو مجلې کې په هند کې کاغذونه او اسناد جوړول یو غټ ستونزه ده. په دې کې نه یوازې د خلکو نومونه لیکلو یا درج کولو کې مشکلات وي، بلکې ډیری اوسیدونکو د ځمکو د ملکیت یا د اوسیدو ثبوت نه لري.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیمز ماتس په خپل تازه خبر کتاب کې پاکستان د نړۍ د تر ټولو خطرناک هیواد په توګه یاد کړی. نوموړی په نیویارک کې یوې غونډې ته په وینا کې اندېښنه ښودلې چې که په پاکستان کې د وسوالو مخاونه نیول شي نو اټمي وسلې ترلاسه کولی شي. ماتس همداراز په کتاب کې ویلي چې له هند سره د دښمنۍ له کبله د پاکستان تګلارې افغانان او نړۍ زیانمنوي. بزنس انسایډر ویب پاڼې په دې موضوع لیکنه خپره کړې چې په امیر ساحل یې مهمې برخې دروروي.
بزنس انسایډر و پاڼه لیکي په نړۍ کې له افغانستان او اخلا تر وینزویلا پورې یو شمیر هیوادونه او سیمې دي چې د ګډوډۍ او ناکرارۍ ښکار دي. خو د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیمز ماتس وایي پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونو د نوملړ په سر کې دی. نوموړي د سپتمبر پر درېیمه په نیویارک کې د خپل تازه خپور کتاب په اړه جوړې غونډې ته په وینا کې ویل پاکستان له ټولو هیوادونو څخه زیات خطرناک دی. دی وایي په هغه هیواد کې ستونزې خورا لوی دي چې په اړه یې کافي لیکل نه کیږي. ماتس د دفاع وزارت د تجربو پر اساس په خپل کتاب کې لیکلي چې پاکستان ټول سیمه ییز سیاست ته له هند سره د دښمنۍ له عینکو ګوري او دا هغه څه دي چې د افغانستان په اړه یې د پاکستان تګلاره ټاکلې. د ده په خبره دا تګلاره نه یوازې د افغانانو بلکې د نړۍ په تاوان تمامه شوې. پر پاکستان په بیا بیا وسلوالو طالبانو او ان د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن ته د پټنځای ورکولو تور پورې شوی چې اسلام آباد یې ردوي. خو یوازې دا نه ده، د بزنس انسایډر و پاڼې په خبره په هغه هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر سخت دریځه او وسلوالې ډلې دي چې د حکومت ړنګولو او خلافت اعلانولو لپاره یې فعالیتونه کړي. ماتس په کتاب کې ویلي چې د پاکستان اټومي وسلې په خورا چټکۍ پراخیږي او امریکا یې باید د ترهګرو لاسونو ته د غورځېدو مخه ونیسي. د نوموړي څرګندونو ته ورته خبره تیر کال د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای پخوانی سرپرست مایکل مورل کړې وه او ویلي ول چې په پاکستان کې د دولت ضد سخت دریځي د پراخېدو په حال کې ده چې په اسلام آباد کې د اټومي وسلو لرونکي سخت دریځه حکومت جوړېدو اندېښنې زیږولې دي. په جون کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان واشنگټن ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د امنیت او د افغانستان سولې په اړه پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. خو ماتس وایي د دواړو هیوادونو اړیکې پیچلې دي. امریکا اوس مهال د پاکستان په مرسته له طالبانو سره د سولې خبرې کوي چې د موافقې په صورت کې به له افغانستان خپل زرګونه سرتیري وباسي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د کورمه په پاړه چنار خار کې د اتوار له ورځې راهیسې د محرم مراسم شروع شوي دي. حکومت هلته د محرم مراسم خوندي ساتلو په خاطر امنیتي پلان ترتیب کړی او د ښار په مرکزي برخو کې اضافي سرتیري ځای په ځای کړي. ځایي مشران په دغه لړ کې له حکومتي اقدامات مطمئن دي او وایي دوی هیڅ خدشات نه لري. د طارق اورکزی رپورټ اورو.
بریګیډیر اختر علیم زیاتوی یاد پوله د جمعې لورځې تر 13 ستمبر پورې د بندولو فیصله پر جلوسونو او امامباړو ممکنه ترهګریز بریدونو د مخنیوي لپاره اخستې ده. د کورمې په بڑا چنار کې له اتوار ورځې د محرم مراسم شروع شوي چې دا به تر 13 محرم پورې جاری وي. د برا کورمې تحصیلدار ساز محمد وای په ښار کې د محرم مراسمو پر وخت امنیت خوندي ساتلو لپاره هغلته ټولې لارې تړل شوي او د مقامي امامباړو د حفاظت لپاره پولیس او اف سي ځواک سره سره د پاک فوج نانو ډیپټیانی لګولې او بلدا چې هغلته دفا یوسل څلور څلوېخت تر نافذ کې دوروسته ووز د اسلحې په نمایش او موټر سایکل په ډبل سواری باندې پندیز دی.
بل ورځ میټینګ شو نو اې کې دا ریسرچ شوی دا چې د 5 تاریخ پورې به په ډبل سواری پابندی به دا غینه انور چې دین بیا پاره مکمل پابندې دا صحیح په نمایش په پابندې.
بل خو د پړچینا ځای مشرانو د محرم مراسمو پر وخت امنیت ټینګ ساتلو لپاره پر خستل شوی ګامونو د اطمینان اظهار کړي. د شیاګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینی مشر حاجی سردار حسین وای په خار کې د سکیورټی په حواله امنیتی مشرانو هر هغه کمه پوره کړي چې لکه مو دوی ورته ویلي او نه خشاتې لرل.
کوم ځای کې حد شوت و هغه مو ته بیان کړي چې زه حد شوت ان شاء الله شتونه او هغه مو بیا بیان کړي حکومت خپل کایم دې دالته مطلب دې چې دې خپل حکومت سکیورټي اولی سره څو دې باندې کوم واجبات یې غوډو ان شاء الله دینه مخکې سر تر سوري دې محرم اولی سره سر تر ور سوري.
د کورمې په پړچنار کې حکومتي مشرانو تر مخه محرم مراسم د لمنځلو پر وخت د تر هغري زو بریدونو خطر ده چې د دې لواجی د غزل دوی سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي تر سوچ هغلته امنیت خوندې شي او په دغه کې هغوی لزایو سدونکو د مرستې او تعاون مختنه کړي. طارق رغزه مشال رادیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ. د خیبر پختونخوا حکومت د اتم جمعات امتحان د بورډ لاندې او د نهم او لسم هغه په یو ځای د اخستو فیصله کړې. حکومت سرکاري او شخصي سکولونو ته ویلي چې د اتم ټولګي امتحان به د 2020 کال د مارچ په میاشت کې کیږي او د نهم او لسم امتحانونه به په 2021 کې واخیستل شي. په دې اړه د خالد خان رپورټ ته وکشه.
خیبر پختونخوا کې د را روان کال 2020 نه د اتم ټولګي امتحان د بورډ لاندې او د نهم لسم امتحانونه په یو ځای اخیستلو فیصله کړې ده. د کوم خلاف شخصي سکولونو اتحادیې پیښور آی کوډ کې اپیل جمع کړې ده. دا پیښور آی کوډ صوبایي حکومت ته د اتم ټولګي د بورډ لاندې امتحان اخیستلو اجازه ورکړې ده او په دې کې حکم امتناعي یا سټے اډر واپس اخیستو نه پس د مقدمه بابا قاعده توګه اوریدنه پیل کړې ده. دا شروع پورز د تعلیم د محکمې سیکرټری ارشد خان عدالت ته په خپل بیان کې وویل چې شخصي سکولونو کې د اتم کلاس کتابونه نه خودل کیږي او د هغه په ځای د نهم لسم کتابونه خودل کیږي. دا کوم په وجه سرکاري سکولونو په نسبت د شخصي سکولونو ماشومان د نهم لسم امتحانونو کې زیات نمبر اخلي.
زمونږ چې کوم د 2006 حساب دی پاگی کی پنزر ڈیولپمنٹ اسٹیجز ڈیفائن شوئی دی گریڈ ٹو گریڈ فائیو ایٹ ٹینتھ اور ٹویلتھ پدی وہ جمگا فیصلہ اگست سے پٹول باندھی چی دا با کمپوزٹ ایگزام سی اتم بمبوڑی پنزم بمگا تش اسسمنٹ کو نہ ہم لسم با کمپوزٹ ہی اور لسم دو لسم با کمپوزٹ ہی
پا دیکلا دا شخصی سکولون دا اتحادی یو مشر اکیل رزاک مشال ریڈیو تا اوال چی دوی دا بورڈ لاندے دا امتحان خلاف ندی خو پکار دا چی صوبائی حکومت امتحانی نظام دا بدلول سرا سرا دا بورڈ امتحان نو کی دا نقل او کرپشن رواج ختم کری پٹول نڑے کے دا امتحان دوران یا پلنڈے دو او دا سمسٹر نظام متعارف شوی دی خو پا خیبر پختونخوا کے دا نهم لسم کلاسونو نصاب او کتابونو کے دو کال پس امتحان اخیستلی شی. دا کم پا وجہ معشومانو کے دا رٹے رحجان پا زیادتی دو دی پیخور آئی کورٹ دا تعلیم محکمے تا دغه وړاندیز هم ورکړو چې دا ماشومان کتابونه او بیگونو وزن کم کړي. دا کوم په وجه دا پرائمری سکولونو ماشومان درنه بستی او بیگونه نشی ګرځولې. دا دی په جواب کې دا تعلیم د محکمې سیکرټری اوایل چې په دې کله صوبایي سملې نه با ډیر زر یو قانون منظورول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو لخوا په چټیانو کې لزکونکو د فیسونو په اړه عدالت حکم جاری کړی دی. پرون د اوریدنې پر مهال پیښور های کورټ د شخصي سکولونو مالکانو ته ویل چې د ستمبر تر 24 نیټې دی د چټیانو فیسونه ناخلي. عدالت وایي په دې اړه به حتمی فیصله د ستمبر په 24 او روي او په دې مهال یې د سکول مالکانو ته د حاضرې د حکم هم ورکړی دی. تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
پیښور های کورټ کې د شخصي سکولونو لخوا د ګرمۍ د چټیانو د پیسونو او په چټیانو کې د سکولونو د غاړو د کرایانو د وصولولو په اړه د کیس اوریدنه 13 ورځ په پیښور های کورټ کې ترسره شوه او د پیښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ او جسټیس نعیم انور د چټیانو د پیسونو د نه راغونډولو عدالتي امر د 13 ستمبر پوري غځولې دي. په دغه کیس کې د پیښور های کورټ د وکیلانو د ټولنې لخوا د دریز خپل کړی شوی دی چې د چټیانو د پیسونو د نه وصولولو د عدالتي امر باوجود شخصي سکولونه د ښوونځیو ماشومان زوروي او د چټیانو پیسونه ترې راټولوي. د پیښور های کورټ د امر او په سکولونو کې د ماشومانو د زورولو په اخله د دې مقدمه پیروي کوونکی وکیل عباس خان سنگین په پیښور های کورټ کې مشال ریډیو ته وویل
نن کیس کې سټے ایکسټینډ شو او بل ډیټ یې مونږ لرا کې 24/9 پاری پوری با یو سکولم د چوټیانو فیس نالی نو دا آرډر د چیف جسټیس عدالت کې وسو شو او والدین با هراسکی نه سکولوالو مجبورای بینا اغي داري ماشومان سکول ته نه پریدي او غرموته او درې نورته او درې نو دغه هراسمن
د پیښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ پرون په عدالت کې وویل چې د دې کیس حتمی فیصله به د سپتمبر په 23 نیټه کوي او په دغه نیټه په دې کیس کې د شخصي سکولونو د مالکانو په شمول ټول پریقین رابلل دي او تر دغه نیټه پورې دي ټول شخصي سکولونه د پیسونو د راټولولو نه ډډه وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
ایا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او کڅنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ ل یو بل سره څه تړاو لري؟ د هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هر جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو
اسو مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګیس انفراستراکچر ډیولپمنٹ سیس یا جی آئی ڈی سی آرڈیننس د بیرته خستو اعلان کړی. د وزیر اعظم له دفتره د چهارشنبه په ورځ خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د آرڈیننس له وجې جوړې شوې لانجې په رڼا کې دا پریکړه شوې د آرڈیننس په واپس اخیستل کېږي او سپریم کورټ ته به وړي. د دې آرڈیننس له لارې حکومت د 2.25 اربع روپیو زیاتې قرضې معاف کړې وې. د آرڈیننس ولسمشر عارف علوی د اګست په 20 جاری کړی، خو د دې وروسته اپوزیشن ګوندونو او په ټولنیزو رسنو د دې فیصلې پر ضد خبرګونونه مخې ته راغلل چې واکمن طریقه انصاف ګوند د خپلو ژمنو برخلاف کار کړی دی. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
د ګیس انفراستراکچر ډیولپمنٹ یا جی آئی سی ڈی آرڈیننس چې د اگست په 20 ولسمشر عارف علوی لاسلیک کړی و، تر مخه لویو صنعتکارانو او کاروباریانو ته 2.25 اربع روپۍ حکومت ته ورکول معاف شوي وو، خو د اپوزیشن لخوا د سخت انتقاد وروسته د چهارشنبه په ورځ د عمران خان د دې آرڈیننس د واپس اخستو فیصله وکړه. د وزیر اعظم دفتر وایي دا معامله به سپریم کورټ ته وړي او په دې لړ کې به درخواست جمع کوي. حکومت په 2011 کال کې په لویو کارخانهدارو د ګیس په مت کې ټیکسونه لګولي وو، خو دغو کارخانه ندارو بیا دا ټیکسونه د قیمتونو زیاتوالی په صورت کې د عامو خلکو اخستل او تر دا دمه اخستل کیدل چې د رپورون تر مخه په دې مت کې ټولی 14.14 اربع روپۍ جوړیږي، خو حکومت ورته د آرډیننس د لارې 2.25 اربع روپۍ معاف کړي. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د دې آرډیننس پر ضد د ستمبر په 3 واک آؤٹ هم کړی وو. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر پیر صابر شاه پرون مشال اړیو ته ویل چې تریک انصاف حکومت له هیواده د کرپشن ختمولو خبره کوله، خو په خپل یې د دې بنیاد کې خودو
دا 208 بلین روپے، یعنی دا زمونږ په ہسٹری کې دومره چاته ریلیف چې کوم دی غنه دی ورکړل شي، او دا غي کمپنی دي چې کوم د عوام نه پیسې ټیکسونه اخیستي دي، حکومت ته واپس نه ورکوي. نن دی هغه ته هغه ورته معاف کړي، یعنی عوام پیسې چې کوم دا هغه دا کمپنی چې کوم دا دی به حزم کوي. نو دا یو د کرپشن خلاف چې کوم دی عمران خان اصلي چهره ده.
سینیټر صابر شاه ویل چې د حکومت د اقتصادي پالیسیو ضد به خپل احتجاج جاری ساتي. بلخوا د پیپلز پارټي سینیټر بهرامن تنگي مشال اړیو ته ویل چې حکومت هغه صنعتکارو ته سهولت ورکول غواړي چې وزیر اعظم عمران خان سره یې په انتخاباتو کې مرسته کړې و.
نو دا نن قوم دا تپوس کوي، او کمن تاسو وګورئ نو په پاکستان کې هر یو کس د دې مذمت هم کړی دی، او په دې باندې اورسته دو چې کوم دعوې دې کړې وې، کوم وعده دې کړې وې، دا دروغ وی، دا دوکی وی، دا وجه خلافی وی، صرف تا کورتے تا رسیدنو، او نن دا کورتے تا چی او رسیدنو آغا دا پاکستان دا اکانومی، او دا پاکستان دا غریب عوام سره ډیره دوکاو.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی وای تحریک انصاف حکومت په لومړي سر کې دې معاملې په حل کولو زور راوړی وو. د ده په خبره په جی آئی ڈی سی مت کې ټول رقم 14.14 اربع روپۍ، خو د آرډیننس د لارې 2.25 اربع روپۍ معاف شوې.
معامله عدالت کې و، د ده پر حکومت دا ویل چې اوټ اف کورټ سیټلمنټ کدا چې طریقې باندې وشي چې دوی موږ کنوینس کو په دا کې 470 اربع روپۍ کې کدا شو 50% ګورنمنټ ته پی کوي، دا بقایا 50% به هغه به ګورنمنټ تاسو نه وصول کوي. په دا باندې یو قسم پی کے حکومت یو آرڈیننس 27 اگست جاری کړ، په دا کې دا ویلا چې کم اماؤنٹ دی 2218 روپے اب مو نوی کور کو او چې دا نور پیسې دی دا د حکومت جمع سی پدا باندې یو کنٹروورسی کریئټ شو پاکستان کې.
اقتصاد پوه تر شیرانی وای دا ډینس لوجه په حکومت ډیر ذات انتقادونه وشول چې د لوی صنعتکارو ټیکسونه یې معاف کړل او هم دغه وجه ده چې وزیر اعظم دا ډینس د واپس اخستو فیصله وکړه.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پلسنی مو بجو
تان دی هله
پایونی م بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پا پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 نیمو بجو. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. پاکستان کرکټ بورډ یا پی سی بی پخوانی کپتان مصباح الحق د راتلونکو دریو کلونو لپاره د قومي کرکټ ټیم نوې مشر کوچ او چیف سلیکټر ټاکلې دي. تر مصباح الحق وړاندې د پاکستان کرکټ ټیم کوچ جنوبي افریقا سره تعلق لرونکي میکی آرتر او چیف سلیکټر پخوانی کپتان انضمام الحق وو. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د ستمبر په 4مه په لاهور کې خبری غونډې ته د پاکستان کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو افسر وسیم خان وویل پی سی بی مصباح الحق د قومي کرکټ ټیم نوې هډ کوچ سره سره چیف سلیکټر هم ټاکلې او نوموړی بعد راتلونکي دریو کلونو لپاره په دواړو عہدو کار کوي. د مصباح الحق نو وړاندې د پاکستان کرکټ ټیم کوچ د سویلي افریقا سره تعلق لرونکي میکی آرتر او چیف سلیکټر پخوانی کپتان انضمام الحق وو. خبری غونډې پر مهال مصباح الحق هم موجود وو او د نوموړي وینا وه کوشش به وي چې د پاکستان کرکټ ټیم بہتری او ترقی لپاره کار وکړي.
سب سے پہلے تو بہت شکریہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا.
تر ټولو اول خود پاکستان کرکٹ بورڈ نه مننه کوم چې په ما یې دومره اعتماد وکړو او دوا لوی او مهمه ذمہواریاں یې راته وسپارلې. زه غنم چې د یو تن اصل امتحان هغه وخت شروع کیږي چې کله ورته مهمه عہدې ورکړی شي. نو کوشش به مې وي چې پوره په ایمانداري سره خپل کار وکړم چې پاکستان کرکٹ ټیم د نړۍ تر ټولو ښه ټیم شي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان کرکٹ بورڈ په خوانی چارواکي او په لوبو نظر لرونکو عامر نواب نه د کرکټ بورډ د فیصله په حق له پوښتل نو نوموړې وای په یو تن دومره سیمواریانه اچول د کرکټ بورډ ته دومره خه فیصله نه ده.
پاکستان کې مزاولک ایز د کپتان د کار ډیر زیات کړي شک پکې نشته. کتا سو ایز د کوچ وګورې د پاکستان په تاریخ کې ټول نه خطر ریکارډ شې نه هغه د محسن حسن خان دی ایز د چیف سلیکټر هم او ایز د هډ کوچ هم. په کار په دا و چې محسن حسن خان یې هډ کوچ کړی دی مزاولک یې ور سره پېنه کچری مز بای ہیڈ کوچ کو نش موسی نسن خان چیف سلیکٹر وے او ټول بوجی په یو کس باندې وچو دا به وخت ثابت دی چې ټول ذمہ داری یو کس لور بول دا غلط ساتي.
د پاکستان کرکټ بورډ تر مخه د مصباح الحق په کپتانۍ کې پاکستان کرکټ ټیم شپږ 50 ټیسټ میچونه لوبولی وو چې په شپږشتو کې ورته کامیابی او په 19 کې د ناکامۍ سره مخ شوی وو او ایو لس لوبې په غیر د نتیجې ختم شوی وي. د نوموړي د کامیابی تناسب د پاکستان کرکټ ټیم د نورو کپتانانو په مقابله کې تر ټولو ښه دی. د مصباح الحق په کپتانۍ کې پاکستان کرکټ ټیم په ټیسټ رینکینګ کې د 2 میاشتو لپاره د نړۍ تر ټولو ښه ټیم هم پاتې شوې دی.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو اوغواګی لن خبرونه به یوزل بیا ل فرخنده اسد نور.
نن په کابل کې یو موټر بمی بریج شوی چې پکې لسته وژل شوی او 200 نور ژوبل شوی دي. دغه چاودنه په یو چک پوسټ شوی چې نږدې سفارتخانې د نیټو دفترونو او نورې حکومتي ودانۍ پرتې دي. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمواري منلې ده. د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلي. پرون په اسلام آباد کې د ملاقات وروسته خبرې غونډې ته په وینا کې شاه محمود قریشي وویل چې د سعودي عرب او اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ایرانو د عمران خان سره په ملاقات کې د کشمیر په مسله خبرې کړې دي. د کوهستان په یو ویډیو سکینډل کې د بیشام خار یو عدالت زیارت پورس د درو کسانو ته د ټولمري بند سزا ورولې او 500 نور تورن کسان یې بری کړې دي. د سیاستوالو پخوانی سینیټر افراسیاب خټک په هریپور زندان کې له وزیرستان د قومي اسمبلۍ د غړو علي وزیر او محسن داوړ سره لیدلې دي. پرون په دې لیدنه کې د افراسیاب خټک سره د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي بشرا ګوهر هم عملګری وه. په کوټه کې د ټرافیک پولیسو د ناسمې رویې خلاف رکشو مالکانو ډرایورانو احتجاج پیل کړی دی. د کوټې د رکشو مالکانو اتحادیې مشران وایي پولیس د رکشو ډرایوران ځوروي او غیر قانوني جرمانې پرې لګوي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لخوا جاری کړل شوې یوه خبر پاڼه وایي نن په کابل کې په یو کاروایۍ کې دوه بهرني پوځیان وژل شوي دي. په وژل شوو کې یو پوځي د امریکا او بل د رومانیا دی. د ننګرهار د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د مجبور آباد سیمه کې د عملیات ترسره کړي او د یوې کورنۍ څلور تنه وژلې دي. د ملي امنیت ریاست له لوري رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویل شوي چې وژل شوي کسان د داعش وسلوالو پورې تړاو لرلو، خو د دوی کورنۍ وایي وژل شوي کسان بې ګناه وو. او د ایران په ولکه کې د برتانیې د تیلو د یو ټینکر مالک وایي چې دغه ټینکر اوبه غړي خوشي شوي دي او یو محفوظ ځای ته روان شوي دي. دغه ټینکر د تیر جولای په میاشت کې ایران نیولی وو. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښي شوي وي. زملي هم میرزاده فرخنده اسد او تکنیکی همکار نادره درنه په یو ځای اجازه تواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.